منم چې ستړی شوی وضعیت نه وي. بلې عزتمن اوریدونکو، وخت په افغانستان کې لمسپخین وروسته څلور بجې دی. زما حمید مومن او زما د تخنیکی همکار طاهر روشن سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې خبرونه کې اوري چې نن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نوی قومندان په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. د هغه د سرګندونو تفصیل د خبرونه مهمه برخه جوړوي، خو له معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو. لومړی کابل ته ورزو او د افغانستان په اړه خبرونه اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټوریاس نن په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. ائتلافي ځواکونه وایي چې په خوست کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي. په پروان ولایت کې یو ډله وسلوال غله ونیول شول. او په نړیوالو خبرونو کې بووري چې د پاکستان صدر اعظم منلی چې د تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره به یو ملي کانفرنس راوبولي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټوریاس نن په رسمي توګه د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړه. د امریکایي جنرال چې د مکرستل پر ځای په افغانستان کې ګمارل شوی نن په کابل کې وویل چې ستراتیژي نه ده بدله شوې او دای د افغانستان لمیتی چارواکو سره په پوره سلام مشوره او هماهنګۍ کار کوي. جنرال پټوریاس څرګنده کړه چې دای په افغانستان کې د نړیوال ماموریت د بریا لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي، تر څو هم افغانان او هم د نړۍ په نورو برخو کې خلک د تروریزم شرابوج غورل شي. ډیوډ پټوریاس وویل چې دای په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ډیر کوښښ وکړي او د غراز د پراختی پروژو د عملی کولو لپاره به هم خپل هڅې ونسپموي. په خوست کې مشت ائتلافي ځواکونه وایي چې تیر شپه د دوی او افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شپاړستنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو ویان جګړن پلاټ ازادي رادیو ته وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې په سپیرې ولسوالۍ کې شوي، یو اندازه سپکه وسله او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د سرګند کړه چې په دې عملیاتو کې افغان او بهرنیو ځواکونو او د غرض ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. دوه ورځې مخکې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې کابو اویا تنه ملکي وګړي د نامعلومو سلوالو لخوا تختول شوی و چې ورسته و تنه یې د هغوی لخوا وژل شول او لس تنه یې لا هم لا درک دي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي چې له تختول شو ملکی کسانو څخه 50 تنه یې بیرته خوشی شوی دي. په زابل ولایت کې نن سهار د ماین په 14 کې 15 تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنۍ او چارو وزارت دا خبر تایید کړی او ویلې دي چې دا پیښه د دې ولایت د شینکۍ ولسوالۍ د عباسي په سیمه کې شوې ده. ویل شوی چې په 14 کې د سراچه ډوله موټر څلور تنه سوالۍ وژل شوي او یو بل سخت ټپي شوی دی. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. او په پروان ولایت کې امنیتي مسؤلان وایي چې تیر شپه یو ډله وسلوال غله نیولې دي. د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ د امنی قومندان نور محمد نور آزاد رادیو ته وویل چې دغه شپه کسیزه ډله غله په داسې حال کې نیول شوې چې له پوځي یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې یو موټر غلا کړی و. په خبر کې ویل شوی چې دغه وسلوالو غلو په سالنګ ولسوالۍ کې په ډیرو غلاو کې لاس درلود او څه موده مخکې یو موټر چلوونکی هم ټپي کړی و. د سالنګ ولسوالۍ خلکو غوښتنه کړې چې نیول شوی غله باید په سالنګ ولسوالۍ کې کمشي ترسو هم نورو ته عبرت شي او هم بیرته خوشی نشي. د اوتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم منلی چې د تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره به یو ملي کانفرنس جوړ کړي. د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا پریکړه د شنبه په ناوخته وروسته لا اعلان شو چې د پاکستان لوی مخالف سیاسي ګوند مشر نواز شریف له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د امنیت د ښه کولو لپاره د دې هواد له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي. نواز شریف د پاکستان له حکومت وغوښتل چې له هغو پاکستانی طالبانو سره دې وغږیږي څوک چې د خبرو کولو او اوریدلو لپاره چمتو وي. په پاکستان کې د تروریزم ضد مظاهرې وروسته راغې ډېرې شوې چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د لاهور په یو زیارت کې د ځان وژنې حملې لږ تر لږه 20 کسان ووژل. اسلامي کانفرنس سازمان دا حمله د اسلام د دښمنانو کار بللې. په یو بیان کې د دې سازمان د عموم منشي اکمل الدین احسان اوغلو له قوله ویل شوي چې سازمان دغه وحشتناکې حملې په کلکه غندي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ختیسی اروپا 15 هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې آذربایجان ته رسیدلی ده. نوموړي نن په باکو کې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره په بیلابیلو سیمه ییزو مسلو خبرې کړې دي. علیوف میرمن کلینټن ته ویلي دي چې دوی د ناګورنو قرباغ د شخړې په هواري کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې په تورنټو کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې هم روسیه او امریکا د دې شخړې پر سولیز هواري ټینګار وکړ او د آذربایجان او ارمنیا له مشرانو یو غوښتل چې د ناګورنو قرباغ د شخړې د سولیز هواري لپاره دې کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په بغداد کې دی او ټاکل شوی ده چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ به دغلته د امریکایي عسکرو سره په بغداد کې ولمانځي. نوموړی نن له عراق کی چارواکو سره هم ګوري. د بدخپلو لیدنو په کتنو په ترڅ کې نن له دوو مهمو سیاسي عراقي مشرانو سره غونډې وکړي. د دې غونډو هدف دا دی چې په عراق کې د نوي حکومت د جوړولو بهیر چټک شي. ټاکل شوی ده چې جو بایدن به نن د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره خبرې وکړي او وروسته به د هغه له مهم سیال او پخواني صدر اعظم اياد علوي سره وګوري. په عین حال کې نن په عراق کې په یو ځان وژنې حملې کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دغه حمله د یوې ښځینه ځان وژونکي لخوا ترسره شوې ده. په پولند کې د ولسمشر دویم پړاو انتخاباتو لپاره رایه چول پیل شوې دي. په دې هیواد کې لومړی پړاو د ولسمشر انتخابات د جون په میاشت کې وشول چې صدر اعظم یاروسلاو کاچینسکی او د پارلمان مشر برونیسلاو کوموروسکی پکې ډېرې رایې ترلاسه کړې وې. په پولند کې د ولسمشر انتخابات وروسته لاغې ترسره کیږي چې ولسمشر لیخ کاچینسکی چې د اوسني صدر اعظم ورور و د ګڼو نورو ملکي او پوځي چارواکو سره په اپریل میاشت کې د الوتکې د لویدو په پیښه کې ووژل شو. د فلیپین په مرکزی برخه کې د یو بس د وختو په پیخه کې 15 کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي د دې مسافرونکو بس بریکونو کار پرېښود او چلوونکي یې اړ شو چې لی بي سي مټي ودانۍ سره یو وهي څو نور خلکو ته زیان ونه وړي. تیره میاشت په همدې هیواد کې یو بس چې د طب ایراني محصلینو کرایه کړی و سیند ته پرېوت او 20 کسان پکې ووژل شول. یو خپلواک سروې ښیي چې 80% کې روسان لا هم په دې باور دي چې د هیواد د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال کپ وګټي. په داسې حال کې چې د روسیې د فوټبال ټیم د جنوبي افریقا د فوټبال د نړیوالو لوبو د ګډون معیارونه پوره نه کړل او په دې ټورنمنټ کې هیڅ برخه نه لري. روسیې په دې نړیوالو لوبو کې خپل ځای هغه مهال له لاسه ورکړ چې دې لوبو ته د اروپا د ټیمونو د غوره کولو په لومړنیو مسابقو کې سلوانیا تا خپل لوبه وبایلله. ملخوا په جنوبی افریقا کې د فوټبال په روانو نړیوالو سیالیو کې له پرنوی لوبو وروسته اوس په دغه مسابقو کې څلور ټیمونه پاتې شول. پرون جرمنی ارجنټاین ته په څلور ګولونو ماتې ورکړه. هسپانیې پاراګوای د صفر په وړاندې له دې لوبو وویست او اوس په سیمی فاینل کې جرمنی له هسپانیې سره مخ دی او هالینډ به له یوروګوای سره لوبه کوي. دا تر دې مهاله خبرونه.
دا ازادي راډیو دا وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی قومندان نن په رسمي ډول خپل کار پیل کړ.
Al-Qaeda and its network of extremist allies will not be allowed to once again establish sanctuaries in Afghanistan.
Al-Qaeda aw nuru tunlar mutahidin tabay ijaza war nakal shi chi yow zal ba Afghanistan ke khwandi zayuna aw patan zayuna jor kri.
Da da sargandawano tafsil ba wran de pakhbarawana ke wawrai. Pa Afghanistan ke da dawlat aw waslawal mukhalifin tarmaz darugh jode hat se ham da de khbarawane da mawzuat yow bar khada. دا ولسی جرګې را روان انتخابات او په دې برخه کې شتو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هالند کې د ډیویژن 1 په لوبو کې خزلېدلې. په دې اړه روسي معلومات درکوو او د خبرونې روسي برخه د ورکوښو عزیزانو اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د ناتو نوې امریکایي قومندان جنرال ډیوډ پیټروس چې د ناتو د پخوانی امریکایي قومندان جنرال مک کریسټل پر ځای ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ خپل دنده په رسمي توګه پیل کړه. د ژمنو کړه چې له افغان حکومت او افغانانو سره به په دې هیواد کې تر هغې خپل مرستو ته دوام ورکړي چې د طالبانو او القاعده شبکې ګواښ له منځه ولاړ شي. په دې اړه بشپړ راپور په کابل کې له مجاهد جواد څخه اورو.
د ناټو نوی امریکایي قمندان جنرال ډیوډ پیټرس په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ځانګړو پوځي مراسمو په ترڅ کې په غاړه واخیسته. ډیوډ پیټرس تر دې مخکې د امریکا د مرکزی قماندې مشر او تر هغې مخکې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مشري په غاړه درلوده. نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې تر پیلېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل، که څه هم په دې هېواد کې په دې وروستیو کې جګړه سخت او تلفات زیات شوي دي، خو دوی ژمن دي چې افغانستان او نړۍ د طالبانو او القاعده له تهدید څخه وژغوري.
القاعده and its network of extremist allies will not be allowed to once again establish sanctuaries in Afghanistan.
د وی القاعده او نورو تنلارو متحدینو ته به اجازه ورنکړل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې خوندې ځایونه او پټن ځایونه جوړ کړي. لکه مزه یو چې بیا دوی غواړي د افغانانو او پنړی کې د نورو آزاد ولسونو په وړاندې بریدونه ترسره کړي. موږ به افغانستان سره ټول هغه همکاري وکړو چې پر یو داسې خپلواک هیواد جوړ شي چې له القاعده او طالبانو څخه به پکې هیڅ ویره او تهدید نه وي. جنرال پیټرس د ناټو امریکایي ځواکونو د پخواني قمندان جنرال مایک کرسل هلې ځلې هم وسایل یو ځای کړ چې یوازې قمندان بدل شوی، خو پالیسي او ستراتیژي هم پخوانی ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی په یوې جلا او غونډه کې د جنرال پیټرس ټاکل کېدو هرکلی کړی او په دې اړه داسې ویلي،
مهمترین جنرال ایالات متحده امریکا بی پوسټ انتخاب شلند.
دی وایي د دې څوکۍ لپاره د متحده ایالاتو تر ټولو مهم جنرال ګمارل شوی چې ډیر مناسب دی، او موږ هیله من یو چې دی به هغه ستراتیژي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان لپاره جوړه کړې پر مخ یوسي، چې په ترڅ کې به یې د امنیت په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. د ناټو امریکایي ځواکونو نوی قمندان جنرال پیټرس ته د قمندې د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردک سربیره د افغان حکومت یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو هم ګډون کړی و. په افغانستان کې کال یوې خوا په روان اوړي کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د مخالفینو بریدونه زیات شوي، له بلې خوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له امله هم د خلکو ژورې اندېښنې موجودې دي. پوځي کارپوهان وایي چې اوس به دا د ناټو د نوي قمندان جنرال پیټرس پر وړاندې یو ستر کار وي چې د غوستونزو ته څنګه د حل لار عمومي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
امریکایي جنرال ډیوډ پیټرس وایي چې له افغان دولت او خلکو سره به خپلې مرستې تر هغه جاري وساتي چې د ده په وینا په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ګواښ له منځه نه وي تللی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس هم د ده په څرګندونو یو مطلب خپور کړی چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی ټاکل شوی قمندان جنرال ډیوډ پیټرس ته د قمندې د سپارلو په مناسبت د ناټو په مرکزی قرارګاه کې په جوړو شویو مراسمو کې دوه بیرغونه ورکړل شول، یو د امریکایي ځواکونو او بل د ناټو. د خپل وینا کې وویل، مهمه ده چې افغانان او نړیوال په دې پوه شي چې القاعده او د دې شبکې متحدو ډلو ته به اجازه ورنکړل شي چې بیا په افغانستان کې ځاله وکړي او له دې ځایه پر امریکا او نورو هیوادونو حمله تنظیم کړي. پیټرس د ناټو او افغان چارواکو په ګډون د غونډې څو سوه ګډونوالو ته په وینا کې زیاته کړه، موږ یو حساس پړاو ته رسیدلی یو او دا نیت لرو چې بریالي شو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د 130,000 کسیز ځواک نوی ټاکل شوی قمندان د مخکینی قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د خدمتونو یادونه هم وکړه. وی ویل، ترلاسه شوی پرمختګونه د مکریسټل د مثبت نظر، قدرت او مشرتابه ښودونکي دي. د ده په وینا، په قمنده کې بدلون د مکریسټل په ستراتیژۍ کې چې د ملکي وګړو پر مسؤلیت یې ډیر ټینګار کاوه، د عمده بدلون په معنا نه ده. پیټرس وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د درنو جګړو شاهد و، او زیاته کړه په داسې حال کې چې د امریکا پوځ خپل حیاتي ماموریت ته دوام ورکوي، دا هڅې به هم جاري وساتي چې ملکي تلفات په قطعي ډول تر ټولو ټیټې اندازې ته راکم شي. خو د نړیوالو قواوو ټاپ قمندان زیاته کړه، دی به وګوري چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملکي او پوځي ماموریت په کومو برخو کې بیا کتنه غواړي. پیټرس د دې تر قمندې لاندې نړیوالو سرتیرو ته هم خپل پیغام واوراوه. وی ویل چې د دوی او د افغان ځواکونو د ساتنې لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې وینا معنا ښایي دا وي چې دوی به پر ټولو هغو پوځي اصولو له سره غور وکړي چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه یې پر بنسټ عملیات کوي. په دې اصولو کې یو ښایي له هوایي بمبارۍ او درنو وسلو څخه کار اخیستل وي چې جنرال مکریسټل د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بندیز پرې لګولی و. نړیوالو ځواکونو به تل شکایت کاوه چې له دې بندیز سره د دوی خپل ژوند له خطر سره مخامخ شوی او ګټه یې طالبانو او وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د نړیوال ائتلاف د ګډو ځواکونو د مرکزی قرارګاه قومندان جرمنی جنرال ایګون رامز چې له پیترایوس څخه مخکې خبرې کولې هم په خپله وینا کې د جنرال مکرستل د خدماتو ستاینه وکړه. وی ویل چې مکرستل نړیوال ائتلاف په ډیرو سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې روان کړی و. جرمنی جنرال په افغانستان کې د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله خواشینی وښوده، خو زیاته یې کړه چې خلک باید هغه ملکی افغانان هم هیر نه کړي چې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي.
احمد تکلو چې د په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان د سرګندونو وروستی حال راکوه. جنرال پیټروس په خپلو سرګندونو کې کله یوې خوا د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د کمښت ژمنه کړې، له بل لوري افغان او ناټو سرتیرو ته هم د هغوی د ساتنې په اړه ژمنه کړې. بلخو په هلمند کې د ایساف ځواکونو د خپلو چارو د لاخه سمون لپاره یو نوې قومندانۍ جوړه کړې. چارواکي وایي له دې قومندانۍ سره به په هلمند کې د ګډو ځواکونو له قومندې سره مرسته وشي چې عملیات په اسانه رهبري کړي. د یادې شوې قومندانۍ د کارزون یا سیمه هلمند، قندهار، فراه او نیمروز ښودل شوې او دې ته د جنوب ساحوي زون نوم ورکړل شوی دی. الیاس دایی په دې اړه له زیاتو جزئیاتو سره.
د جنوب د ساحوي زون په نوم دغه نوې قومندانۍ غواړي چې د ګڼو سرتیرو رهبري او لارښوونه سره راغونډه کړي او له اوږدمهالو اثراتو نه په جنوبي پراخه سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د جنوب د ساحوي زون دغه قومندانۍ د هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو لپاره د هلمند په هواره دښته شوراب کې جوړه شوه. هغه غونډه چې د شنبې په ورځ په شوراب کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه کې د لسګونو بهرنیو ځواکونو د هلمند او نیمروز ولایتونو د والیانو په ګډون جوړه شوې وه. پکې په افغانستان کې د امریکایي سمندري ځواکونو قومندان جنرال ریچارډ میلز وویل د دې قومندانۍ پرانستل د افغانستان او نړیوال ائتلاف ترمنځ د ګډې همکارۍ هغه بېلګه ده چې د هلمند د سند دواړو غاړو ته پرتې سیمې او نیمروز ولایت په بر کې ونیسي.
Hopeless thought to offer the people of Afghanistan only threats and sorrow.
جنرال میلز وویل زموږ دښمن داسې څوک دی چې د خلکو په ډارولو سره غواړي د افغان حکومت د هغه هڅو مخه ونیسي چې د پرمختګ په برخه کې پیل کړی دی او دښمن غواړي چې دا حالت ویجاړ کړي. د نوموړي په وینا چې په دې قومندانۍ سره به وتوانېږي چې د مخالفینو په وړاندې مبارزه لا اغېزمنه کړي او ښې واکمنۍ لمن هغو سیمو ته چیرې چې امنیتي حالت ښه او مثبت بدلون رامنځته سوي دی وغځوي. دا قومندانۍ چې تېره ورځ پرانستل سوه یوازې د امریکایي سمندري ځواکونو لپاره نه، بلکې په هلمند کې د میشتو ټولو بهرنیو سرتیرو قومانده به په لاس کې واخلي. په همدې حال کې د هلمند والی محمد ګلاب منګل وویل چې د جنوب ساحوي زون په قومندانۍ کې به چې مرکز په هلمند کې دی د امریکایي سمندري ځواکونو سربیره د برتانیې، ډنمارک، ایستونیا، بحرین او ګرجستان سرتیري د ناټو تر مشرۍ لاندې په ګډه دنده ترسره کوي.
زه یقین لرم چې د دې قومندانۍ په جوړېدو سره به په هلمند، نیمروز او شاوخوا سیمو کې امنیتي حالات تر ډېره بریده پورې ښه شي.
د نوموړي په وینا چې دا ټول قوتونه به د ملي اردو او ملي پولیسو سره یو ځای په هلمند او نیمروز ولایتونو کې خپلې دندې ترسره کوي. که څه هم د جنوبي ساحوي زون تازه جوړه شوې قومندانۍ تر اوسه په هلمند کې عملي کارونه کوي، خو چارواکي خبر ورکوي چې ډیر ژر به د دې قومندانۍ شاخونه او برخې نیمروز او فراه ولایتونو ته هم وغځوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په هالند کې ده او د ډیویژن 1 په لوبو کې برخه لري. اوس مهال د آیرلند سره لوبه روانه ده. البته په دې اړه به معلومات وروسته درکو، خو اوس راځو د انتخاباتو موضوع ته. لکه څنګه چې خبر یاست، په افغانستان کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو سیالۍ پیل شوې ده، خو ویل کېږي چې دا ځلې دا سیالۍ سست پر مخ روانې ده. دا چې د اساسي علت څه ده، دا په کونړ کې زموږ خبریال په یو آزاد بحث کې څېړلې.
روفی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هیواد کې د پارلماني ټاکنو لپاره کمپاینونه کاندیدانو شروع کړي دي، په کونړ کې هم شروع کړي دي. تاسو په خپل ولایت کې ګرځېدلې استه، خلکو سره رابطې لرئ، دغه کاندیدانو تر کومه حده پورې کمپاین پیل کړی دی او چې خلکو ته ورځي څه څه وعده خلکو ته ورکړي؟
ټولو لارو، کوڅو، سړکونو تعمیرونو باندې دوی دغه خپل دیوالي کمپاینونه یا اشتهارونه لري. هر چا خپل منلي کړي دي او تر څنګه د خپل کار چمیره او خپل د انتخاباتي نښانونه لګول دي او کمپاینونه شروع دي. خو دا باید وایم چې کمپاینونه او غونډې لکه د تیر په څیر باندې یو څه کمې ښکاري او تر اوسه رسمي غونډې لوی غونډې مونږ نه دي لیدلې. یوازې ډېرې وړو وړو غونډو نه خبرېږو چې د ځینو کاندیدانو لخوا په بعض ځایونو کې جوړې شوې دي او خپل کمپاینونه پکې پر مخ وړي.
خانولی سالارزه، تاسو هم د کونړ اوسیدونکي استئ، تاسو سره خلک رابطه لري او تر اوسه پورې څومره کاندیدان ستاسو خوا ته راغلي، رایه د نغوښتې ده او همدارنګ کومې وعدې درکړي دي؟
سکل پارلماني ټاکنې چې پیل شوې دي، په پیل کې د انتخاباتو ډېره ګرمه مبارزه شروع شوې ده، هم په پوسټر په دیوالونو باندې د په لیکلو باندې باندې سګنی پارلماني ټاکنو ته درې د نارینه د پاره څوکۍ دي او یوه د ښځو لپاره ده، چې د دوو خویندو په ګډون باندې وېش کسان نوماندان لري. دغه شمیره تیر کال تر 15 لوړه وه. سکه کاندیدان د بیلابیلو سیمو نه ولاړ دي، قوي خلک ولاړ دي، داسې خلک دي چې خلکو ته غټې غټې ژمنې ورکوي، وعدې ورکوي، خو دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دغه وعدې د دوی په واک کې دي، دغه وعدې چې دوی ورکوي دغه د دوی صلاحیت دی او که نه دی. خو زیات داسې خلک کاندیدان دي چې هغه په دې باندې ځان باید وپوهي چې د پارلمان کې د یو وکیل هغه صلاحیت، دنده او مسؤلیت څه دی. بے ځایه وعدې ورکول خلک
مثلا څنګه وعدې ورکوي؟
مثلا دا وعدې ورکوي چې که زه کامیاب شم ماته تاسو رایه راکړئ، زه به په دغه سیمه کې یو مکتب جوړ کړم، یا به کلینیک جوړ کړم، یا به سړک جوړ کړم. هغه څه چې د دوی د صلاحیت نه ډېر اوچت دي، د دوی په واک کې نه دي، هغه وعدې خلکو ته ورکوي. خو باید خلک اوس هم دا احساس شته دی چې دغه کار دوی نشي کولی. خو خلک ډېر ځیرک دي، خلک پرې پوهېږي چې رایه چا ته ورکوي، او دې کې شک نشته چې د هر چا ډېرې کور کوڅې ده کاندیدان ورځي او د رایه د اخیستلو لپاره د خلکو نه خپل رایه غواړي.
روفي صاحب، په دغه کاندیدانو کې کوم قسم خلک ولاړ دي؟ تعلیم یافته دي، بې تعلیمه دي؟
تاسو ښاغلی انوري صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. په دغه کاندیدانو کې کومنګه چرته د پوهې او تعلیم په پرتله باندې سره کټګوري کونو؟ دې کې بیلابیل کټګوري یعنې موږ بندلې شو. په دغه کې ډېر پوهه خلک هم شته دي چې هغوی واقعا د دې نه خبر دي چې یو وکیل په پارلمان کې چې کینی کوم صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه لري. یو تعداد خلک پکې شته دي چې هغوی د دین نه دي خبر، او یو تعداد داسې شته دي چې د تعلیم او تحصیل کچه ډیره ټیټه ده. د تعلیم په اړه باید ویم چې ټولې تعلیم لري، خو د تعلیم کچه د ځینو پورته او د ځینو ټیټه ده. او شته دي په دغه کې وړ کسان شته دي چې واقعا هغوی کچیرته پارلمان ته لاره پیدا کړي او کامیاب شي، د خپل ولس استازیتوب په پارلمان کې وکړي، او هغه څه چې پارلمان کې ځکه پارلمان یو مقننه قوه ده او هغه ته د قوانینو د تصویب واک ورکړ شوی، قوانین تصویبوي، نو د قوانینو په تصویب کې به هغه واقعا داسې رول ولوبوي چې یو جامع قوانین او لوایح او مقررات به تصویب کړي. خو له بده مرغه چې کومنګ تیر ته وګورو، داسې یو تعداد خلک به بیا هم لار پیدا کړي پارلمان ته چې هغه ایواز د زر او زور په واسطه بلار پیدا کړي، او هغه واقعا هغه کسان چې وړ کسان دي کولای شي چې د خپل ولس ستونزې د دولت چارواکو د یو ځای چې دا غزه دا ورېدو غوګونه دی، هغه غوګونه ته ورورسي، هغه بلار پیدا نکي، او یوازې یوازې زورواکي او زورواکي والته ورسيږي چې لبد مرغه د غشان شته دی. په تیر کې مونږ لیدلې دي رایا وړ کسان ته نه ورکول کیږي، رایا د قوم سیمې پلوي او د زور او زرو په نسبت باندې ورکول کیږي.
تشکر روفي صاحب. راځو مثال ارزي صاحب ته، کچیر ته د تیر په سیر باندې داسې کسان رایې ویسي چې هغه په پارلمان کې د خپل خلکو आवाज نشي اوچتولې، همدارنګ د قانون په اساساتو خبر نه، یو سړی چې د خپل صلاحیت او د خپل مسولیت نه خبر، هغه کولای شي چې هلته د اساسي قانون په تصویب یا اساسي قانون پورې تړلو کارونو کې هغه برخه واخلي؟
انوري صاحب، مسله دا ده چې ولسواکي یا دیموکراسي دا حق هر یو افغان ته ورکړی دی. هر افغان کولای شي چې کاندید شي، رای ورکړي، خو هغه مرحله چې د کاندید لپاره دی چې مثلا د عمر دی او هغه چې طبیعت تسکیه ولري، هغه کولای شي ځان کاندید کړي. خو دلته پکې زما په نظر باندې چې دا یو څه اضافه شوی چې د کاندیدانو لپاره د تعلیم یو معیار ټاکل شوی، نو دا به د ولس لپاره ډېر یو ګټور کار وي، ځکه چې زموږ ولس ډېر بې سواده دی، نه پوهېږي په سمتونو پسې، په قومونو پسې، په دې پسې ګرځي که د سیمې نه یو داسې کاندید ولاړ چې مطلق بې سواد یې خو هغه بل ته رایه نه ورکوي او دا ګڼي چې دا زما د سیمې دی دا مې خپلوان دی باید دته رایه ورکړم دا نه ګوري چې که دته رایه ورکړم دا ولسي جرګې ته ولاړ شي او هلته په دې نه پوهېږي چې سور کاټ خلک ولې جګې شین ولې جګې او زیړ ولې جګې نورې غټې خبرې خو لا بېلې دي چې په یوه ماده باندې بحث کېږي دا هېواد سرنوشت ټاکل کېږي یا یو وزیر ټاکل کېږي دا په اړه باندې دوی معلومات نه لري نو ولسواکۍ دغه یو غټ تاوان موږ ته راوړی دی چې په دې برخه کې باید معیار د تعلیم ټاکل ځکه دا په پاکستان کې پخوا همدغه رقم وه خو وروستیو څو کلونو کې پاکستان د څوارلسم پاس معیار د پارلمان دپاره وټاکه هغه څوک چې څوارلسم پاس سند ونه لري څوارلسم پورې تعلیم نه یې کړی هغه نشي کولی چې ولسي جرګې یا پارلمان ته ځان کاندید کړي او زما په نظر باندې دا یو ګټور کار دی ځکه پارلمان ته باید هغه څوک لاړ شي چې هغه د هېواد په ټولو سیاسي او نظامی او پوهاوی ولري نه داسې څوک چې د قوم یا قبیله او یا د پیسو یا د سور د وکلان شي
تشکر روفی صاحب د پارلمان د غړو د پاره یاستاو د پاره کوم تعلیمي کچند تعین شوی یا نوی ټاکل شوی دا کمی د دولت ته کنه د انتخاباتو د کمیسون خپلواک کمیسون دی
لکه څنګه چې ښاغلی سالرزی سب اشاره وکړه دلته د ولسواکۍ کې نیمګړتیا ده اصلا ولسواکۍ کې نه بلکې باید وایو چې قانون کې نیمګړتیا ده ځکه مخکې ما اشاره وکړه چې پارلمان یو مقننه قوه ده یو دولت جوړی نو هغه څوک باید پارلمان ته لاړ شي چې هغه په دې خبر وي چې یو بهرني هیواد سره دوی مثلا د یو قرارداد ان تشویب کوي هغه باید خبر وي چې په دغه قرارداد کې د دې هیواد څومره ګټې دي او څومره زیانونه دي د یو هیواد سره د جګړې اعلان کیږي د پارلمان د خونه تصویبیږي هغه باید په ټولو حالاتو باندې حکیم وي چې زمونږ هیواد آیا د دې وړتیا لري چې یو هیواد سره جګړه وکړي او کنه یا یو قانون تصویبیږي په هغه قانون کې باید ټول احوال هغه خبر وي یا قانون مثلا پوځي قانون دی نظامی قانون دی هغه ته تصویبیږي دا باید خبر وي چې د قانون کې کمی نوی ګړتیا وی دی چې پارلمان ته د تصویب د پر راغله دی کو یو څوک خبر نوی نو هغه هیڅ کله نشي کولای په هغه کې ګډون وکړي دوه کاله زه په پارلمان کې په مطبوعاتي دفتر کې کار کوم داسې وکیل صاحبان مونږ لیدل داسې سناتور صاحبان مونږ لیدل چې ایواز دوی بعد نور ته قتل چې ورېګه کوم کار پورته کوي اکثریت کار کوم دی چې مونږ هم هغه کار پورته کو یا یو سرړقي وکیلان او سناتورانو چې دغه خلک باید پارلمان ته لار پیدا نکي چې غوی خود قوانین او تصویب یاد یو مقررات او تصویب یاد یو هیواد سره د قرارداد یاد قرض اخستلو تصویب خلاصه کی چې د خپل ولس غږ نشي رسولی هغه چاته چې د خپل ملګرو سره شریک کوي هغه د غږ د دولت اجرایه قوی غوګونو ته وروزر سینو دغه خلک پارلمان ته لار پیدا کوي دغه نیمګړتیا چې تاسو ورته اشاره وکړه زاز په قانون کې نیمګړتیا ګورم چې د انتخاباتو په قانون کې او سره په اساسي قانون کې د غلطه یو نیمګړتیا شته چې د یو وکیل د پاره باید حد اقل لکه څنګه چې سالارزی سب اشاره وکړه زمونږ غونډي هیواد ته چې یو څوک کو پارلمان ته ځینو لک تر لږ هغه باید څوارلسم پورې زده کړې کړي وي چې دغه د قانون نیمګړتیا زه بولم
من سالارزی سب بیا هم تا ته راځو او دا پوښتنه نه کوو چې ولس ته څه په کار دی چې کوم قسم کسانو ته رایه ورکړي او د خپلو استادو په توګه باندې پارلمان ته ماري
ما مخکې ویل چې زموږ ولس چې دا زیاتره بې سواده دی تیر وځي د خلکو په خبره باندې د خلکو او د کاندیدانو په غوړو خبرو باندې خو ولس ته دا په کار دی چې د کلي خلک د قوم خلک د ولسوالۍ خلک دې ته باید پام ونه کړي داسې یو څوک پارلمان ته ولېږي چې سبا پرې د دې ولایت او د افغانستان هغه رنګه جوړوي څه چې وایي چېرته لاړ شي او په رښتینې توګه د یو ولایت استازیتوب وکړي باسواده خلک پویه خلک او تکړه خلک لکه څنګه چې روپی صاحب وویل زموږ په کاندیدانو کې ډېر وړ او تکړه خلک شته دی چې کاندیدان دي او د دې وړتیا لري چې پارلمان کې باید دوی چې هر قسم خدمت وي د هېواد دپاره هغه ترسره کولی شي ولسي خلک باید دغو ته رایه ورکړي چې د علم او د وړتیا د وجې نه هغه کولی شي خپل کار چارې پر مخ باندې بوځي یوازینی پیغام به خلکو ته همدغه دی چې باید وړ خلکو ته رایه ورکړي
روفی صاحب ستا نه هم همدغه پوښتنه ده چې ستا د خلکو نه څه هیله ده چې چا ته رایه ورکړي
ما هیله ده خپل ولسون نه ده چې هغه چا ته رایه ورکړي چې واقعا د دې وطن په درد باندې دردمند خلک وي د علم او پوهې تر څنګ د یو وکیل دپاره اخلاص صداقت او د دې وطن باندې دردمندتوب تر ټولو مهم معیار دی د یو کاندید لپاره نه دا چې یوازې د دې دپاره لاړ شي چې ال دلته دا یو شهرت د ګټل د پار لاړ شي، د مادیت د ګټل د پار لاړ شي، واغ امتیازات چې د یو وکیل د پار لري دا غي په پام کې نیولو سره لاړ شي، نو خلکو ته مې دا خواست دی چې د خپلوي په نسبت نه، د سیمې په نسبت نه، د تنظیم او ګوند په نسبت نه، بلکې یوازې یوازې د وړتیا په نسبت باندې، د اخلاص او صداقت په نسبت باندې خپل هغه قیمتي رایه چې د دوی حق دی، د دوی سیاسي حق دی، خپل وکیلانو ته ورکړي.
په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي سیالۍ له ځینو کتونکو سره څېړلې وې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او لدې سره